شروع برنامه پشتوی رادیو زودی آغاز می شود و بشنیم از احمد شبر که چی ها دارند در این برنامه. خوش آمدین به این برنامه.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 نیمې په افغانستان کې اورېدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د کندوز د جګړو تازه حال درکو چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کاترین جنس ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جنس ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه طرحشوي موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته یې وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار ناڅرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قمندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قاسم جنگل باغول د کندوز په شهرداره او امام صاحب ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه شي. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهرداره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول سوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستي دي. او د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ویتل وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نه شي ګڼل کېدای. د پیښې په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه د څېړنو د بشپړېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش انست وویل
conclusion of the investigation is that there
دای وای د تحقیقاتو نتیجه دا ده چې انساني تېروتنه شوي او دا تراژیدي پیښه رامنځته کړي. په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون تیر کال د اکتوبر په 2مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 تنه وژل سوي وو. جنرال ویتل وویل چې د وژل سوي کسانو له کورنۍ سره به $6,000 او له زخمیانو سره به $3,000 مرسته وکړي او د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5 million او ولګوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی وای د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره شو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګري په پایلې کې به د پارلمان 8 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل شي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات به په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره سي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رایې نه وي ګټلې. په ایران کې 10 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20مه نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي که ورڅخه وغوښتل سي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویار کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هېواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو $2 میلیارد د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت تیره اونۍ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د اوکرین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکرین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربان ټینګ سي. د تماس ډلې غړیو موافقه کړې چې د بشپړ اوربان د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړ چې د اوکرین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساری نه ده لیدل سوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی الیکسی برودفاکین وایي چې د سوري پوځ د رقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. برودفاکین تیره ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشر الاسد ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسله والې ډلې یا داعش څخه ونیو. د بشر الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سیمو او رقه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکزونه ګڼل کېږي د اکمالاتو لار بنده کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
چهار نفر کشته داشتن، دوازده نفر رفتی است. بدن منظورشان پیش ریاست امنیت دینی و حضور دارند.
د کندوز امنیه قمندان د چهاردرې د ولسوالۍ د تیرې ورځې د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د جګړې حال درکو. په اعدام د محکوم شویو طالبانو لست افغان ولسمشر ته نه دی رسېدلی. په لوګر کې چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
په ننګرهار کې بیا د جګړو له امله بې ځایه شوي حکومت ته د ښوونځیو په اړه وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
دا به هم واوري چې د ننګرهار په ګډون په ختیځو ولایتونو کې د ملاریا ناروغي تر نور ټول افغانستان زیاته ده.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د یوازې ختیځو ولایتونو نه دي.
د ملاریا د مخنیوي پر لارو چارو د متخصصو کسانو څرګندونې هم لرو. ازادي راډیو ته ساسو پر شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او اس ام اسونه مو ولولو. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالیانې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو دا معنا نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان دشمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړي وو، خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي، خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې داسې وه چې چهاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه سوې ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چهاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل شوي دي. د چهاردرې په عملیاتو کې د طالبانو څو لوی جنګي قمندانان وژل شوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو 23 تنه وژل شوي او 12 تنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان شیندل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې په ځینې سیمو کې له زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چهاردره ولسوالیو کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانگزی د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې عمو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسیدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز په رپورټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د ده په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسېدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسېدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یوه ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یوه نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لست د پنجشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروښانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پر روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
سرات فور کمنټری خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د سولې هڅو ته اشاره کړې او لیکلي دي طالبانو خپلې په سرلنې حمله په داسې حال کې پیل کړي چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې د سولې له لارې د کړکېچ د حل لپاره تر وسې هڅه وکړه. د خبرونه په وینا د څلور اړخیزو خبرو ګډونوالو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې بیګټې هڅې وکړې، خو د افغانستان حکومت د بیساري پوځي عملیاتو د ژمنې په وسیله ځواب ورکړ. ستراتفور کمنټری لیکي په افغانستان کې چې له 14 کلونو راهیسې جګړه پکې روانه ده، د هر څه د سولې لپاره د یو بد شګون نښې دي، خو خبرونه زیاتوي چې لا هم د خوشبینۍ لپاره دلایل شته. ستراتفور کمنټری وړاندې لیکي ګڼ شمېر هیوادونه په افغانستان کې چې د پلی شاوخوا سیمې د وصل مرکز ګڼل کیږي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پنګونه کړي. خبرونه زیاتوي نشو ویلای چې په افغانستان کې به سوله خامخا ټینګیږي، خو د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو راتلونکي به کورنیو پالیسیو، نړیوالو سیاستونو او سیاسي جغرافیې ته په پام سره ټاکل کیږي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د یوې استرالیایي میرمنې د برمته کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. رسپانه لیکي چې د دې میرمنې یو نوی کلن پلار د تښتونکو له منګولو د خپلې لور د خلاصېدو غوښتنه کوي. شپیته کلنه کاترین جین ویلسن د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې له یو دفتر څخه وتښتول شوه. د دې میرمنې پلار براین ویلسن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د خپلې لور د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. ویلسن له یرغمل نیونکو څخه غوښتي دي چې لور یې ژوندی پرېږدي او زیان ورونه رسوي. کاترین جین ویلسن له څه باندې شلو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو او کورنیو ته د څښاک د اوبو د برابرولو په برخه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له خیریه ټولنو سره کار کړی. نوموړی له دې مخکې په بهر کې له افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستو په پروژو کې کار کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې او یو ځل بیا یې د ریزګل کیسه چې د کورني تشدد قرباني شوې ده یاده کړې ده. ریزګل هغه میرمن ده چې خاوند یې په 13 جنوري میاشت کې د دې پوزه پرې کړه او د مسلې په افغانستان او نړۍ کې یو ځل بیا خلک سخت په غوسه کړل. نیویارک ټایمز لیکي د افغان حکومت چارواکو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او حتی طالبانو د ریزګل په وړاندې تشدد وغنده. خو د ورځپاڼې په وینا د دې میرمنې کیسه ښیي چې له طالبانو او ډیری نارینه افغانانو څخه د ښځو د حقونو د اخیستو او د ښځو د ازادۍ په برخه کې ژمنې ناکامې شوې. ورځپاڼه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سپوږمۍ اکثر له قوله لیکي چې وایي د افغانستان ښځې خپل فرهنګ، خپلو نارینهوو او خپل سیاست ته تسلیم شوې بې ژبې قربانیانې دي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې د فلم جوړونکي سارا کریمی وینا راخیستې ده چې پر ریزګل له حملې مخکې ویلي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعینو له ښځو سره د مرستو له پروژو څخه خورا زیاتې پیسې وګټلې. په داسې حال کې چې د دوی پروژې ډېرې کوچنۍ وې او ځکه یو زیات شمېر لوستې میرمنې له افغانستانه وتلو ته اړوتې دي.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډېرې کړې او هغوی هڅولي دي چې د زمانو پشان لونی هم خوانزیو که شاملی گی.
ریاست معرف دی مشرانو او قومی سپینگی رو سر پا همه هنگی بانده پا دغه کار که اقدام کرده ده. منگ دیر کوشش کرده سی خلق سر را منسجم کو او دی خلق پا منسکی کار رو که ترسو پوری دغه پروگرام تا منگ خلق تشویق بو ترغو پوری سی خپل لونی مکاتب تولی.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډېره مینه د دې لامل شوي چې حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نسته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر د یوې مرکزي لیسې زده کوونکي خپلې سستونځي داسې شریکوي.
زمانه عمرانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت خدا استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي. مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چي دی او هم دا چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې د همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چي دی او د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لګ ده.
د بیبي امینه لیسې وطن خوونکي وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب هست، کتابچه هست.
په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورې موږ یوه داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري یو. نه تاجر شته نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. د یادونې وړ ده د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
بل لور ته د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم او دوی له حکومت غواړي چې د معارف ستونزه یې هواره کړي. له جلال آباده د ساجی راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږ ولسوالۍ قومي مشانوی کلي ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او ښار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان ته هم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن ته هم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریسار یو. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ول ورکړه دا سرپنې برابره شي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواری را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع وکړه مکتب ورسره چرته دی. دلته نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګی نشي کړای.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي دنیاله مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنې له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زمونږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندې د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي چې هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځین ونه رسېږي او دوی د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبور دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګو او مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکړه شوي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکي یاست 998 دایل کړئ، د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
دا سجیرړو پرونه خبرونه کې مو لیونه وی موبایل خبره وو چې یو نوی کشف د موبایل په برخه کې شوې ده. په دیاړه باوړاندې ووري خو سپرا شوې وي مرکې ته. په افغانستان کې د عباسین پونوم د یو 14 کلن ماشوم تشتونی او بیا وژنی په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکسونه عملونه را پارولې دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تشتونی او وژنی په ارتباط یو ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څیړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه ډول پیښو سبب څه دی.
په افغانستان کې دغه تختولو پیښې زیاتې شوې دي. هسې دا وروستۍ پیښه هم ډېره دردونکې وه او واقعاً ټول خلک یې دردولي دي. دغسې پیښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي. اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازمانې شوي ډلې ټپلې دا بې درکه ډېر دي. دلته وسلې توضیح شوي دي، دلته بې محبته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلکو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې د خلکو سره تړاو لري. دا یو بله خبره ده چې دغه ډلې پخوا هم وې دغسې کارونه نه کول یا مثلا کمې پېښېدلې. هغه علت دا ده چې دغه خلک په نورو شیانو مصروف و، نورو لارو نه پیسې پیدا کولې. همدغه سازماني ډلې وې. اوس افغانستان کې عمومي فقر او بېکاري زیاته شوې ده نو دغه خلکو سازماني ډلې چې پخوا موجودې وې هغوی دا ځل د پیسو د پیدا کولو لپاره د تختونو ته مخه کړې ده.
یره مننه ښاغلی خلیل. دغه د یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولې دي، په لومړي قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې دا د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پېښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته تکان ورکړی ده خلکو ته، او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي، د خپلې کورنۍ ته ورته زړه کېږي، او هغه په ډېر مظلومانه توګه وژل شوی ده، تښتول شوی ده، بلکې وژل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده، یا مثلا نور خلک حساب کوي. نن خپله یو جماعت کې باندې خبرې وسولې، باس وسم ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره دغه ظلم یو خواته، خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري، غواړي چې هغه عاملین یې همدا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه بلکې شوي دي، نیول شوي دي، چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پېښې تکرار نه شي. او
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هیواد نه په تیښته باندې د کادرونو، د سرمایه‌دارو او د لوستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولې؟ ځکه په دې وروستیو کې دا هم یوه جدي ستونزه ده، د حکومت په وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په وړاندې.
دا یو ډېر غټه اجتماعي معضله ده. د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت ونه لري، اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته. دلته هیڅوک هم زړه لکه چې پانګونه وکړي، خصوصاً هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري، او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدارو خلکو کورنۍ، بچیان، ماشومان، دغه خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده، او دغه کاروبار تر شا پخوا داسې یو څه نه وو. حداقل دا خلک چې دي مهم حامیان لري دلته په نظام کې، دننه زورواکي دي، د دوی تر شا او دوی ته وسلې ورکوي، او بالاخره که دغه طریقه باندې د دې خلکو مخه ونیول شي، حداقل هغه غیر قانوني وسلو مخه ونیول شي، یا د دې سره سم چې دغه زورواکو مخه ونیول شي، او دغه خلکو ته سزا ورنکول شي، او هغه علني سزا ورنکول شي، او دغه اجتماعي اطمینان او امنیت رامنځته نه شي، چې حداقل دلته زه که سرمایه گذاری کوم، پانګونه کوم، کار کوم، روزګار کوم، زما بچیان، زما کورنۍ، یا زما په امن کې ما، نو هغه وخت کولای شي چې د څو پانګونه وکړي. د پانګونې لپاره تر ټولو مهم شی چې دا اجتماعي اطمینان ده، هغه آرامش ده، هغه امنیت ده.
خوشحال خلیل وو. عصمت چاروان مو لیونوي موبایل خبروي.
خبریاست شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت یې ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. جربه بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمني د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یوه کمپنۍ د پزې په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي، نو د الکترونیکي پزې کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي، او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس اس ام اس نو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني لسابل لیکي لولسمشر څخه غواړم چې د اداري فساد مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. عبدالغني پښتون ل کندهار لیکي د اباسین تشتون کې باید په عام محضر کې اعدام شي. فریدون فرهي لیکي د اباسین قاتلانو ته د قران کریم په چوکاټ کې سزا ورکړي. اظهار الله لیکلی دی. پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي. اختر محمد ثاقب د کرکټ په اړه معلومات غواړي. ټاکل شوې ده چې د جولای په میاشت کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره یو لړ یو ورځنۍ لوبې وکړي. محمد موسی له غزنی لیکي، څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، راځئ یو پنځه کاله سولې ته مخه کړو چې څه کېږي. محمد عاصم له پنجشیره لیکي، که طالبان سوله غواړي نو د سولې ځواب باید په جګړې ورنه کړي. او محمد معصوم خان نورزی له دلارام لیکي، زموږ هېواد ډېرې اوبه لري، که حکومت بندونه جوړ کړي هېواد به مو ګل ګلزار شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. د کندوز امنیت قمندان وایي د عمري په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبه په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د اوکرين لپاره د تماس لري اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازي وایي چې د سوریې پوځ د روخه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
وړاندې به په افغانستان کې د ملاریا ناروغي په اړه واوري، خو تر هغه مخکې په خوست کې د یو روغتون په اړه. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلان وایي چې دا روغتون په ښو وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژي سنبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو ترڅنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شویدی. د پنځشنبه ورځ نه وخته د روغتون په پرانیستونډه کې د روغتون مشر ډاکټر ناصر سبون وویل چې د دې کار مخه د ټولنې بې وزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدماتو وړاندې کول دي.
په ډیرو کمو پیسو یا په ډیرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې د ښه خدمات وړاندې کو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص د هیوادوالو د خدمت لپاره دا کوشش به مداوي چې هغه صرف مصارف چې د شفخانه او د پرسونل ضرورتونه دی هغه پوره کی او کوشش به مداوي چې زمونږ بې وزله او غریب ول سره مرسته شي او کومک شي.
د یادرختون یو بل تن موظف ډاکټر وای د طب د برخي مسران هم کولای شي په دې رختون کې ستاش او عملی زده کړی وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوی فرغي دي کوم پندونه مثلا شزایت پندونه یا درې پندونه یا کوم نور وانه فرغي مونږ چون ټول څنګه درو بلتا د کړای شي چې مقصد مونږ د سامان لاته نه او د مونږ ډاکټرونه استفاده وکړي.
د خوځ د امیر خدای ریاست چارواکي په خصوصي برخي د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف رؤفي وایي
خصوصي سکتور تا د دهواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هیوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هیواد د وګړو د ښه صحت او سلامتیا زمين وګرځي.
بلوی ته د شهزاد پانتون استاد په هنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالی د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکټرانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی، نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري،
خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوری ته هم پکې نه کتل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې یو نوی روغتون ودان شو. بیا هم یوه روغتیایي مسله، د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تېره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 2,14,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 75% یوازې ختیځ ولایتونه دي، 1% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه، همدارنګه 15% د خوست، پکتیا او د شاوخوانه او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات دي د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یاد ټولنې غړو وویل دا میاشه چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولې ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترې له لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په هکله مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي وو. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړي او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه ملالی وسایم د ارمان ولایت د ګرمسیل خبر کوم. زما دا هیله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داږي سپین ژورته ورکول کېږي او بل داږي چې پر دوی باندې مند یو پلرونه ولورونه اخلي پر دوی باندې ولورونه اخلي ته کېږي شل لکه پنځه لس لکه که څوک اخلي لري که نه لري د پنور ولور اخلي او هغه خلک اریانان خوري دي مزدوري کوشت کوشت بیا د خپل مونږ اخلي سوغانه چې دا کسان ته سزا ورکړی سي چې بیا پنور ولورونه اخلي یا نور خپل په خوښه ورکوي که نه هغه خوښه وي که نه وي بلی دوی په زور ورکوي خپل په خوښه ورکوي او بل ځای چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه ورکوي او سپین ژوی کې ورکوي په مدا کې ورکوي ازادي راډیو زنده باد تو سلام په احترام د ملالۍ وسپاره.
السلام علیکم زه د هلمند د ولایت ګرمسیر ولسوالۍ په نیپا خزان سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ په کلي کې د نجونو مکتب نشته چې د نجونو مکتب جوړ شي. دا غواړم چې موږ نجونو زده کړه وکړو درسونه ووایي. زما پیغام دا دی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کندهار څخه صدیق الله خبرې کوم. دا پیغام تر زما چې دا د کابل خنړی هم دا چې د دوه قربانیان تر زړه تسلی وایم. تعالی دې ودی ته د سړي جمیل ورکه او د دې ځل دې الله جل جلاله ورکه تر افغانانو باندې راکوم چې بس دې دې ته ول بل ادم کی.
السلام علیکم زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږم. زما د ولسمشر اشرف غني سیل او ارزوده ده چې د هلمند د کوم دولتي خلک چې مایې سي دي خاصه په مرنه نه ورته سي د یو کول د کرایې واسطه کارت نه لري باید د یو نومې هم ځکه امر ورته ورکوي چې که امر ورکړي هم دلته ښاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي خود به خود خپل هم ځکه فعالې کې خرڅي او چلان شخصي ورته درېږي. وسلام به احترام
زه در روزګان ولایت جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم زموږ د جراغوت ولسوالۍ یو میاشتې درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشت څخه بند ده. د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شی نه راوړ کیږي. په جراوت ولسوالۍ ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغ دي د یلمن رود لږ لږ څه شان راوړ کیږي. نو د جراوت ولسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې د هر څه کمی راځي چې هیڅ شی نه پیدا کیږي. لار ترافیک پر مخ باندې د دې دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي. نو دا غلار موږ غواړو چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خواته نظر واړی چې جراوت ولسوالۍ کې څه حال دي څه ژوند څه معامله ده. او سلام.
سلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. روز تر سلام. زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو څخه چې دغه اشرف غنی صاحب ته زموږ درخواست ورسوي چې وروره دغه سام مپاشه موږ تاریخ سرچ کړلی هم نه دي. زموږ کښته چې د غنمو کښته ده خو هغه د تریاکو کښتې ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښته یې خرابه کړې ده او نورو زراعت ته یې تاوانونه رسولي دي. کوم چا چې تریاک کرلي وه هغو تریاک ښه پوره په یشته راواخېستله خو موږ چې نه وه کرلي غنم مو کرلي او موږ بدبخته شو. دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتې ته تاوان کوي. تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي. دغه زموږ خبره دې تر یو ځایه پورې ورسېږي. دغه نشر دي مبارز موږ ډېر په دې خوشاله کېږو. زه په خپله د پراد ولایت د پراروز د ولسوالۍ څخه د وریا د کلي تاسو سره په تماس کې یم. خدای پاک مو تاسو په مخه مو شه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه. ما د طالبانو د مشر نه دا پوښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي په هغه کې مې ډېر بې ګناه خلک ووژل. دا تاسو د قران کریم یا د نبی علی سلام په احادیثو ثابتولای شي او کنه؟ والسلام.
پیغام یې دا دی چې می دی ماجر د کلانای د کوم ناز به اقبال خبر کوم. می دی ببرک دی تورنې په لیار کې ماجر وزل کنه ډېر سخت سوز لري. دا بولري د پاکستان د حکومت دی طرف نه تړل شوی دو خلک ډېر سخت شکایت لري. مریضون او مړي ژوندۍ په دالې ارتاګ ورتاکو دا موږ د تاسو د خوښ لري چې د پاکستان استخبارات یا چارواکي دا د زغ لیارې د خلاصولو کوشش وکړي.
سلام علیکم. زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایت کې بندیان ناست دي. دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوت سره نشته. نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناست دي او ګرد شل کلنی یا پنځه ویشت کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي کور مې پاتې دي. موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې موږ په دوسیې جو غفر وسی او د موږ دوسیې چې دې راګرځي د څوک طالبان سوي شو موږ دا خواهش د حکومت څخه لرو چې موږ د دې زندان وباسي موږ غیر ناک ناشته موږ چاته وژاړو پر چا بغیر کو او دا خواهش د راډیو څخه لرم چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم نانا غام د کندهار شهر خبرې کوم. دا د کندهار شهر ډاکټران چې په ځمکه کې کار نه کوي او خپل مینه خانو کې ناست دي درانه درانه کیسونه اخلي په یوه شبخانه کې دي شو ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي. نو اوس موږ راځو نه پوهیږو چې ستانه رئیس پیچې اخلي رشوت هغه پانتون تم نه دي تدریس هم نور کې ګر دوره په مینه خانه کې ناست دي سار راتو بجو و بجو ته دا د شپې تر 9 بجو پورې دا شپږ وختونه دي اگر هغه راکم دي.
السلام علیکم. السلام علیکم. بله سلام زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره سره په تماس کې یم. ډېر لس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم. ډېر مې خوښه ده ډېر مې خوښه ده دا خپرونې چې کومې دی جوړېږي ډېر مې خوښه ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو په خاصه د دې کوم انجنيران او د دې کارکوونکي او زما کومې خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم. د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاص اوریدونکو ته دا اوریدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري ازادي راډیو ډیر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي وایي ته ګرد عمر راډیو لګې زور ته هم زه راډیو لګوم زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښه هم چې یوه راډیو لګې هم کوم راډیو ازادي راډیو ازادي راډیو بس ما خوښ ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ وګورو دې څه خوشاله دې خبرونه موږ دلته به ډېر مینه سره ورو ټول افغانان ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم. د خدای په امان په مخم شت.
ګران ورور نور احمد مسافر ستاسو د مینی او مهرباني څخه چې د ازادي رادیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لیلري ډېر مننه. زه هم د ازادي رادیو د ټول کارکونکو په ستاسو ټوب ستاسو د دغه علاقه مندي څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړی ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسو د دغه وړاندیز په اړه چې باید ازادي پر رادیو کې مستقیمه خبرونه ولرو باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادۍ په چپو کې د شنا اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادۍ رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم. بشیر احمد کرینیم د فاریاب د ولایت شیرین تګاو د ولسوالۍ او فعلا د ایران څخه تاسیس زحمت در کوم. هیله لرم چې موږ تازه سلامونه ومنئ او د کابل د چاودنې په باره کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پېښه موږ غندو او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې د خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایزه روغه جوړه کړو سوله کړو. دای د خپل داخلي سیستم فعال خپل داخل سوله دې پر قرار کړي. باور وکړه هر وزارت ځان ته رئیس لري. دې خپل خپل به دولت کې ناکام دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې هم سره بیا همکاري د خپل د دولت ته هر کړی څخه چې هغه به نامعلوم چې موږ نوم واخو یا به شکار نه چې نوم به واخو هغه د اشتراک پشکل لري. څنګه کابل څلور دروازې لري به څلور دروازې کې محافظین شته امنیتي ملي شته اردوی ملي شته پولیس ملي شته ټول ارګانونه موظف په دي دا څنګه راسې برکره لارې راسې به امنیتي ملي کې دلته ځان منفجره کړي. دا ځای خدای او راسې د تشویش دی ځای د افسوس دی دا ستره ناکامي ده. به ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه. امیدوارم چې دا پیام پخش کړي. ورځ بخیر.
السلام علیکم زه مسافر د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې یم د کندهار د دریمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم وروره چې زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بل ورځ دی هغه هم ورور دغه رقم دی لکه هېڅ په ورځ کښې دوه ساعته یي دوه ساعته نه یي دوه ساعته یي دوه ساعته نه یي موږ دغه پیغام وروره نشر کوي د کندهار د ښار د درېیمې نایې څه مسافر خبرې کوم نور مخ رانیسم سلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالروف د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم ما د میوند ولسوالۍ د جګپولي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کښې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تېرېږي پر ډمبر باندې تېره کښته کوي ته ولې داسې ظلم کوې د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي ته ولاړ شه پر هغو پر حال باندې وګوره هغه هم داسې چمونه کوي دغه ته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم نو دا په دارکم خورورجان هم دفاع ته کولی شي چې ته خلک را کښته کوي هغه خوارکۍ مسافر یې په دغه نیښو په شپو کښې دی دغه خوارکۍ دغه کلا ته خوا د بلې مټکې سره راغلی دي خپل مزدوري په خوارې نو تاسو داسې مه کوئ د بلې مټکې د هم عسکر دي د هلمند هم عسکر دي ته ولاړ شه ولاکې د چا هندار د پوستې به غزه د ملکیانو خلکو هندارې پرتې دي داسې ځلې نه ولا کړي دی چې غورک دی که تار چر کړي دی د غورک سې هندارې دی را وړي نو داسې اوس د خلکو هندارې دغسې را خلاصې کړي دي دغسې را وړي د عسکري خو په دغه رقم روزانه نه کېږي نه کولی شي چې ته به امنیت په دغه رقم را ولې یا دغه نو ته ولې داسې کوې خدای دې وکړي چې دغه زما پیغام ته زه د ټولو چارواکو ته تر غوږ ور ورسوي
سلام علیکم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم محمد آقا دا د کندهار میوند ولسوالۍ کښې ولې داسې حال دی دا چې هر ځاګۍ سلام بند دي څو او چې دسکره نه لري وې وهي نو دا ولې خو دسکره څوک نه د بل ځاګي دا د کلا چې څوک د شولیکوټ د شولیکوټ ولسوالۍ کښې هم د شبکې کار نه کوي باید زما پیغام ثبت کوي
السلام علیکم زه د محمد نعیم د غورک د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کښې یم زما د دغه ولسوال څخه دا قومندان ستاسو دا خواهش دي چې دغه عملیات یې را ایستلی دي دوی چورو چپاول شروع کړي مسلمانان یې ټکور ټکور کړه در به در یې کړله دغه ظلم دې نه کوي السلام علیکم زما پیغام دې دغه لوړو چارواکو ته ورسېږي
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د غورک د ولسوالۍ دا پیغام در پرېږدم دغه سیمې کوایي چې عبدالرازق و وزیر را ته ولي دي غورک ولسوالۍ ته دا خاص چور دي زموږ د ازادۍ راډیو د کار کوونکو څخه دغه خواهش دي چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي در بلپورو چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دغه دوی خپل دوستان ډېری که دښمنان چې هر مسلمان وین دي هغه ټکوي
ګران اورېدونکو یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په هکله ځینې شکایتونه کړي دي نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبریال ښاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسؤولو چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یوه برخه تاسو ته وړاندې کوو
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښې خاطرې نه لري
دغه رقم دی چې نومو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویلی چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو دا ته بندې وایي منظور سوی دي تړلی نه دی نو موږ د هغه د حکومت څه دا غوښتونکه ده چې موږ وطن را جوړ کړي یو بند راته وتړي یو کار راته وکړي
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات به یې ښه پایله ولري کومندان رازی کوایی عملیات د غره کول سپالی په 22 هغه سیمو کې پیل کړی چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
موږ د فارموند غره کندهار دروازه نو کوم غره کوم نه و بولو موږ رګستان مویم و نه بولو موږ معروفو مویم و نه بولو څوکاس کبه ټول موږ کې د شمال بلاز کې وژم جوه کوم ځای مویم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مویم د غره کوم په دې دی چې بیا به دشمن په کندهار کې مخزونه لري نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سره دوی بلا دی ورته
د کندهار غوړه کولسوالی چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالی بلل کیږي. دا ولسوالی 15 کاله د دولت د وسلوال مخالفین په ولکه کې و او په تیر درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي د وسلوال طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوی. یو کال مخکې د دغه ولسوالی ټولې لارې د وسلوال طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیات وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑے تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتوری